دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه نړیوال بانک د افغانستان د بانک د څه باندې $1 میلیارډ کنګل شو شتمنۍ ولې جملې نه $1 میلیارډ په افغانستان کې د تعلیم کرهنې روغتیا او د کورنۍ پورې مربوطو پروګرامونو باندې د مصرف کولو په غرض ځنګړي کړي دي. په عین وخت کې یونیسف د افغانستان د ښوونځیو د استادانو د 2 میاشتو معاشونو د ورکولو سره موافقه کړې ده. د افغانستان د پوهنې د وزارت یو ان عزیز احمد اریان پرون د شنبه په ورځ ویل چې تقریبا 2000 استادان او استادانې به فیکس $100 معاش اخلي. د خوراک نړیوال سازمان یا WFP ویل دي چې سکهال په افغانستان کې د لوګي کچا لوړ شوی د 95% خلکو په عوایدو کې په فوق العاده توګه کمواله ملاحظه کیږي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي دفتر سیګار په خپل یو تازه ریپورت کې ویل دي چې ځینې کورنۍ د ډېری مایوسۍ او لوګي پواجا خپل ماشومان د پیسو په بدل کې پلوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ویل دي مطمئن دي چې د روسي جمهور رئیس پوتین پر یوکرين د نظامی ارغل پریکړه کړې ده. خو د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبريال سینډیسن وای چې بایدن دا خبره هم وکړه چې د ارغل د پیل کېدو تر شیبې پورې د ډیپلوماسۍ لاره خلاصه ده. د ناټو د تړون سرمنشي انز سټولټنبرګ پرون د شنبه پورې د سلواغه په 13مه اعلان وکړ چې په دې اړه هیڅ ډول شک او شبهه نه ده موجود چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر یوکرين باندې د نظامی ارغل لپاره د باندې د منډلو په لټه کې دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلنکن چې د جمعې په ورځ په مونشن کې د اروپا په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته سفر کړو لموقع نه په استفادې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یوغلیډریان سره د ملاقات په وخت د یوکرين د بحران په باب په تفصیل خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش اوس هم په دې تاکید کوي چې د یوکرين د شخړې د حل لپاره د ډیپلوماسۍ بدیل نه لیدل کیږي. امریکایي چارواکو پر یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل په اړه خبرداري په داسې حال کې ورکړې ده چې د روسي د پاوز ستراتیژیکي اټومي ځواکونو پراخه نظامی عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د سلواغه په نهشته مخبره شوې راغلي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به شخصا د دغو تمریناتو سیل وکړي. په بینه کې راغلي چې د اټومي ستراتیژیکي ځواکونو په دې تمریناتو کې د اوږده واټن بالستیکي توغندي او د کروز میزایل کارول کیږي. د مارکیټ واچ خبری شبکې د ریپورت لمخې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیاله کمالا هاریس د روسي جمهور رئیس ته پر یوکرين باندې د پوځي ارغل په صورت کې د بے سابقه بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړه. د رويټرز خبری اژانس ریپورت ورکړي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسي چارواکو ته سپارښتنه کړې ده کوم روسي نژاده یوکرانیان چې په ختیځ ښار لوهانس او ډانباس کې د وروستۍ نخوتو په نتیجه کې بې کوره شوي دي په حکومتي کورونو کې ورته ځای ورکي. د بزنس انسایډر آنلاین شبکې د ریپورت لمخې امریکایي چارواکي اوس په دې باور دي چې د روسي پوځ پر یوکرين باندې د یوې ناڅاپي حملې لپاره آمادګي نیسي. په داسې حال کې چې د یوکرين په ختیځ ښار ډانباس کې د روسي پلوه یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نخوتو په دوران کې د هوانونو او توپچو قواوو په ډزو کې شدت راغله د شنبه په ورځ د دونیسک د خودساخته جمهوریت مامورانو لوټ د 13 کلونو او 55 کلونو ترمنځ لټول ځوانان نو وختل نظامی کمیساری وتا د خپل نمونو تر راجستر کولو په خاطر حاضر شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې له هغه موافقې نه څو واریخ کارا سرغړونه شوې دي چې د یوکرين حکومت له یاغیانو سره په 1940 مریض کال کې لاسلیک کړی و. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یوکرين چارواکي د روسي نژادو په نسل کوشي باندې تورن کړی دي. څارونکي وایي چې ښاغلی پوتین په همدې پلما په 1993 مریض کال کې له یوکرين نه د کریمیا ټاپو وزمه ونیو او اوس کوشش کوي چې نور خاورې هم په همدې پلما لاندې کړي. زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د رويټرز خبري اژانس ريپورت لمخې د کاناډا پولیسو په اوتاوا کې د ټرکونو او لاريو د ډرایورانو د احتجاج مخه نیولې ده او اوس د کاناډا په پایتخت کې قراري ده. پولیسو د احتجاج کوونکو څلور تنه اصلي تنظیم کوونکي هم نیولې دي. د متحده ایالاتو او تایلند پوځونه د تلای کوبرا په نوم د کلنۍ او نظامي تمریناتو د اجرا کولو لپاره امادګي نیسي. په دغه تمریناتو کې د چین، هند، استرالیا، اندونیزیا او جنوبي کوریا عسکر هم برخه اخلي. د افغان سیکانو او هندوانو یوې ډلې په نوي ډلي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره د ملاقات په وخت هغه ته یوه لونګۍ او چپن د هدیې په توګه وروبخل. د عام روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د کورونا د 19 اوبایي ناروغۍ څه باندې 2000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په عین وخت کې په واشنگټن کې د امریکا خبريال وایي یوه مهمه پوښتنه چې د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې له خلکو سره مطرح شوې ده دا ده چې دا پینډمیک یا اوبایي ناروغي به کله ختمیږي. د امریکا د مشیګن د پوهنتون د طب د تاریخ د شعبې د مرستیال پروفیسر جی الکساندر ناورو په باور د اپیډمیولوژیکي نقطه نظره موږ نه پوهیږو چې کله به دا ناروغي ختمه شي. ممکن چې یوه میاشت یا دوه میاشتې نور هم وخت ونیسي، خو په دې شرط چې کوویډ-19 د اومیکران نوه نه علاوه نورې انواوې سر راپورته نه کړي. نوموړي وویل چې د اجتماعي نقطه نظره د دې موزي ویروس د پای ته رسېدو نقطې ته رسېدلی وو. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز یا CDC د تازه معلوماتو له مخې سږ کال د فروری تر 14 پورې په ټول امریکا کې په دې موزي ناروغۍ باندې 80 میلیونه امریکایان اخته شوي وو چې د دې جملې نه 9,30,000 ناروغان په روغتونونو کې مړه شو. د امریکا د ټول نفوس 80% خلکو لږ تر لږه د کوویډ-19 د واکسینو یوه ستنه لګولې ده. په کال 1913 میلادي یا 1290 مریض کې هم په نړۍ کې د فلو وبا خپره شوه. تقریبا 50 میلیونه ناروغانی وژل. څو لند او تازه خبرونه. د هند پوز وای داسې وسلې او مهمات په کشمیر کې نیولې دي چې په خوا په افغانستان کې لیدل شوې. د هندي ځواکونو پوځي قماندان جنرال اجي چانپوریا د شنبه په ورځ تور ولګو داسې ښکاري چې د پاکستان پوز وس کشمیر ته هغه وسلې استای چې په افغانستان کې لاسته ورغلي دي. پرون د شنبه په ورځ د یوکرين په ختیځ کې د ډونس په خودساخته جمهوریت کې د یوکرين د کورنۍ چارو د وزیر دنسی لموناسلسکی او د امریکا غږ د خبريالې هیدر مردوک په شمول د ژورنالیستانو یو ډله د روسي پلاوه یاغیانو د ډزو لاندې راغلل. د آزاد رادیو د ریپورت لمخې په دغه پیښه کې څوک مړه او یا ټپي شوی نه دي. د جرسلام پوسټ ورځپاڼه د ریپورت لمخې د اسرایل او د فلسطین د حماس سازمان ترمنځ د یو قیدی د تبادلې په خاطر په پټو مذاکراتو کې پرمختګ شوی او د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت سرجن جنرال یا عمومي سرطبيب ډاکټر ویکی مورتي او د کورنۍ غړي د کورونا د کوډنوس اوبای ویروس نیولې دي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف په مالی ملاتړ په کابل او ولایتونو کې ښوونکو ته د 2 میاشتو معاشونه ورکوي چې ټول هیواد کې به د روانې میلادي میاشتې تر پایه هر ښوونکي $100 معاش ترلاسه کړي. یو شمیر ښوونکي وایي د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د 13 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په موخه د اکرام شنواری د رپورت ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف سره د موافقې له مخې د ملګرو ملتونو د ادارې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې 190 څخه زیاتو خزینه او نارینه ښوونکو ته د روان لمریز کال د مرغومي او سلواغي د میاشتو ماشونه ورکړي. دغه وزارت د خبرونو رئیس او ویاند عزیز احمد ریان امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس مهال د بهیر په درې ولایتونو کې پیل شوی چې په ترڅ کې به هر ښوونکی $100 د معاش په توګه ترلاسه کړي.
اسلامي امارت مجاهدين کابل تراویل د موږ نه یوازې له یونیسف بلکې نړیوالو خیریه بنسټونو سره په تماس کې یو چې د معلمینو د معاشاتو په برخه کې اقدامات وسي. بلاخره دې نتیجې ته ورسېدلو چې یونیسف په د دوو میاشتو معاشات په غاړه اخلي، هر ښوونکي ته به ماهانه $100 ورکوي. که څه هم یونیسف د یو کال لپاره دا پروژه په غاړه اخیستې، خو د دوو میاشتو لپاره یقیني سوي کنفرنس سوي دي او وروسته زموږ تخنیکي ټیمونه سره په تفاهم رابطه کې دي، کېدای شي دا نړۍ یو کال ته وغځېږي.
د پوهنې وزارت د خبرونو د رئیس د معلوماتو له مخې اوسمهال د ماشینو د ورکولو دا بهیر په کابل، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې شاوخوا 30,000 ښوونکو ته پیل شوی او په پام کې ده چې نورو ولایتونو ته به هم دا پروګرام وغځول شي او د رواني میلادي میاشتې تر پای به ټول ښوونکي خپل ماشینونه ترلاسه کړي.
ټول افغانستان کې به ورکول کېږي. صرف دا اوله کټګوري اول ګروپ کې همدې درې ولایتونه انتخاب شوي دي. په هر ګروپ کې 30,000 ښوونکي شامل دي. د فبروري د میاشتې تر پای به د ټول افغانستان ښوونکو ته ماهانه $100 من حیث معاش ورکول کیږي.
اوس مال په افغانستان کې په دولتي ښوونځیو کې 190,000 څخه زیات ښوونکي کار کوي. یو شمېر ښوونکي وایي د تیرو څلور میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي. د بلخ په ولایت کې د نفیسې په نوم یو ښوونکي امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې نه یوازې دا چې تر اوسه د تیرو څلور میاشتو راهیسې معاش نه دي اخیستي، بلکې د مرسته کوونکو ادارو او موسسو لخوا هم ورسره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې.
تقریبا 14 کاله کېږي زه په دې ښوونځي کې استاد یم او یونیسف لخوا نه موږ ته کومه مرسته نه ده شوې. حتی شهري مکتب مکاتب ته اقتصاد د ارتزاقي موادونو مرستي وشولې د یونیسف لخوا نامه ولسوالۍ ته ورنکړلې. دا معلومان هر ځای کې ټول معلومان دي، ټول استادان دي، ټول زحمت کوي او ټول هم داسې نفقه بدو شي. حتی باور کوي زیاتره د منګ همکاران دي چې هم میړه هم ښځه دواړه په مکتب کې معلومان دي، غوی چې څلور میاشتې پنځه میاشتې ماشومان خلی تابر نو دغه ماشومان لولګې نمري او شپې ورځې په لګه سبا کوي.
کابل کې دوه نور خونکو هم امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د تیرو څلور میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي او د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
زه علي احمد فکور یو معلم د کابل په ښار کې هم د افغانستان ښوونکو یو به طرف قشر دی چې د خپل وسط د وطن بچیانو ته ښوونه او روزنه ته هڅه کوي. د ښوونکو غوښتنه د مسؤلینو څخه دا ده چې ماشونه د نرخ په لوړېدو کې کفایت نه کوي، زمونږ ماشونه په وخت کې په وخت یې ورکړي او د معاشاتو د زیاتېدو هم هڅه وشي.
یونیسف له دفتر نه نړۍ مننه کوم. معلمین یاد کړه په دې بد حالت کې چې څلور میاشتې کېږي ماشونه نه دي اخیستي. معلمینو وضعیت اقتصادي خرابه ده، سبب السبال خیره مکتبونه هم شروع کېږي یعنی میاشت بعد او بیا به دوی خپل درسونو ته راځي. په هر حال ډیره مننه. خو که چیرې اقتصادي مشکلات معلمین ولري، چون موږ په صحنه کې وینو درس به موثره نه تمامیږي، معلم به مشکلاتو سره وي، ډېر جنجالونه به ورته پېښېږي او بلاخره دغه مشکلات دي چې جامعه بیرته پاتې کیږي.
یونیسف خونکو ته د دغو پیسو د مرستې دا لړۍ په داسې حال کې پیل کړي چې په افغانستان کې نوي تعلیمي کال پیل ته یوه میاشت پاتې ده. د طالبانو اسلامي امارت اعلان کړی چې د راروان 1401 لمریز کال په پیل کې به د هلکانو د ښوونځیو تر څنګ د نجونو ښوونځي هم پرانیزي. د نجونو ښوونځي د تیر 2021 میلادي کال د اګست 15 وروسته چې طالبانو اسلامي امارت افغانستان کې واک اخیستی تړل شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1,229.0 په لنډو څپو 1,515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
افغانستان کې د جمهوریت نظام سقوط او د طالبانو حاکمیت په بهر میشتو افغانانو جوړی اغیزې کړې دي. په امریکا کې افغانان وایي چې د عامو وطنوالو د ستونزو له کبله کړېږي. دوی وایي هیڅ کلی ته منه لرله چې نظام یې دومره زر د منځه لاړ شي او هېواد د سختو اقتصادي او بشري ناورونو سره مخامخ شي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د نتایج شویو شمیرو له مخې په امریکا کې څه باندې 300,000 افغانان میشتي. د تیر کال د اگست 15 د طالبانو له بیا واکمنیدونه وروسته امریکا څنګه 1,400 نور کسان راوستل دي. افغانان د امریکا په ګوټ ګوټ کې استوګندي. ځینې شخصي کاروبار کوي، ځینې پیداري کارونه بوختي او ځینې نور لوړې زده کړې کوي. بهر میشته افغانان وایي چې دوی دا تمه نه لرله چې افغانستان کې نظام نسکور شي او طالبان د یو ځل بیا پر هیواد واکمن شي. اورنگزیب شریفی مدنی فعال او خبریال ده. د په کلوراډو ایالت کې اوسیږي او هلته له خپل هیوادوالو سره له نږدې اړیکې پالي.
په افغانستان کې مو د نړۍ او د سیمې هیوادونو د لوبغاړو لوبا څارله. دا چې پایله یې دا شی چې نظام سقوط کی او اردو له منځه لاړ شي او ملي ځواکونه له منځه لاړ شي د دې توقع مو هیڅکله هم نه کوله.
له تازه بدلونونو وروسته د زرګونو نور عامو افغانانو ترڅنګ د افغانستان د پخوانی حکومت سرګونو پخوانیو چارواکو هم امریکا ته پناه وړې ده. اوس د هرې ورځې په تیریدو سره په امریکا کې د افغانانو شمیر زیاتیږي. ګل جان صابر د کابل د پلیټیکنیک پوهنتون استاد دی. د څناسه لس کاله کېږي چې امریکا ته مهاجر شوی ده. صابر د عام ولس په درد سخت دردمند دی.
چی دی بل پا غم غم جن نشنی لویا بدبختی دا چی توک نجاری لچه سرا دا سی خوشالی دی پا هیچ کور کی پیدا نشی یو کور کی چیویر وی او بلخان دی للایلا سرا دا افغانستان حالات دلتا پا طول افغانانو تاثیر لری دا چی دوی حال تا ستونزی لری دا دی دوی ستونزی موگ درکو او دا موگ آرام تا نپریدی.
طالبانو له بهر میشت افغانانو خصوص له غختنه کړی چې وطن ته راستانه شي. خوشرایت ته پکتو یو شمیر کسان ستنه دوه ته زړه نه خکوي. د طالبانو حکومت له سختو اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ ده. د نجونو لسې بند دي او خزو ته د کار کولو پوره اجازه نه ده ورکړل شوی.
نو کراتونکو کې اوس هم افغانان سره یو ځای شي، اوس هم افغانان سره په خپل منځونو کې کینی او طالبان د یو خپل د ریسک کی داسې نرمی راوړي چې دا ومني په حقیقت کې نه په خبرو چې افغانستان د ټولو مشترک کور دی، افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور دی او دا به په مشترک ډول سره جوړول غواړي. که موږ هغه ترخی تجربې بیا تکرار کړو چې هر ځل یو ډله په افغانستان باندې واکمنه کیږي او نور د افغانستان هغه کسان چې هغوی د باغ مخکینی حکومت کې پاتې شوي او ټول د ملک نه وباسي، کدرونه د ملک نه وباسي، د اردو افسران د ملک نه وباسي، ځوانان د ملک نه تښتي، دا موږ یو طرف ته د آبادۍ او خوشبینۍ طرف ته نه وړي.
یو ډېر شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د ثبات او بیا رغونې لپاره د بهر میشتو افغانانو رول ډېر مهم دی. له نامنویو سره سره پخوا به ډېر شمېر متخصصین افغانستان ته د ژوند او کار کولو لپاره تلل، خو اوس دغه زمینه برابر نه ده. دا چې وضعیت کله سمیږي څرګند نه ده او دا ژمنه هم تر اوسه نشته چې آیا طالبان د خپلو ملګرو نه بغیر نور ته په نظام کې د کار کولو زمینه برابروي یا نه. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن. سپینې خبرونه
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو اونیو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي چې له امله یې په دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو د مړینې کچه هم لوړه تللې ده. په موکړې د اکرام شینواري دی رپورټ ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایي د نوي 2022 میلادي کال له پیل څخه راهیسې په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې او پر دغې ناروغۍ د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دغه وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په تیرو شپږو اونیو کې په ټول افغانستان کې له 2300 څخه زیاتې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې.
سایر ویروس کرونا از ابتدای سال 2022
ډاکټر حجیر ویل د 2022 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې د کرونا وایرس پرې دوه حرکت په دې ډول لې چې موږ د جنوري د میاشتې په لومړۍ ونی کې 230 د مثبت پیښې لرلې، په دوهمه ونی کې مو 330، په دریمه ونی کې 1020، په څلورمه ونی کې 3000 او د فبرای په لومړۍ ونی کې مو 3130 او په دوهمه ونی کې 3000 مثبت پیښې لرلې. په مجموعي ډول د جنوري د میاشتې له پیل څخه تر اوسه 2320 مثبت پیښې لرلې.
مثبت داشتیم
د فبرای چې د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې 3000 50 تنه پر کرونا دخته کې دوه سه بیت تخه شوی هغه ویل چې په تیر شپه ګورو کې یو څو شپه دې تنه د کرونا په ناروغي بل شوی دي د افغان جاپان روغتون کې چې د کرونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره ځانګړی شوی هم ډاکټر وایي چې د تیر میاشتې پرتله په روسي ویل کې د روغتون ته د ورولل شو ناروغانو په شکل کې ډیر زیاتوالی راغلی دی د روغتون رئیس ډاکټر طارق احمد اکبری د پیښو د زیاتوالي یو علت په افغانستان کې د کرونا وایرس د اومیکرون د بڼې خپرېدل ښیي
دلیل یې ځکه عمر چر روز بر زیات میشه
ډاکټر اکبری ویل دا چې ولې د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي دلیل یې په ټول هیواد کې د کرونا د اومیکرون د بڼې خپرېدل دي د کرونا د اومیکرون د بڼې یو ځانګړتیا دا ده چې په چټکۍ سره خپرېږي خو د کرونا وایرس د دلتا او نورو بڼو پرتله شدت کم دی
نامې باشد
د کرونا وایرس لومړی پیښه د 2000 میلادي کال د فبروري په سر رښتمه د افغانستان په لویدیځ د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه د عامې روغتیا وزارت شمیرونو له مخې د لومړنۍ پیښې ثبت راهیسې په دغه هیواد کې 1,001,000 او 3 تنه د کرونا وایرس په ناروغۍ اخته شوي د دغه وزارت وایم ډاکټر جاوید حجیر وایي چې تر اوسه په افغانستان کې 8,580,500 تنه مشکوک کسان بیانه شوي چې د دغې ډلې د څه باندې 1,001,000 تنو د ټیسټ پیلې مثبتې وي ډاکټر حجیر وویل په دغه موده کې 1,500,920 تنه پر کرونا ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي او د دغې ناروغۍ د خپرېدو راهیسې 1,530 تنه پر دغې ناروغۍ مړې شوي د کرونا وبا لومړی د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین د ووهان په ولایت کې خپره شوه چې اوس یې د نړۍ ټولو هیوادو ته سرایت کړی د امریکا د جانس هاپکنز د پوهنتون د شمیرونو له مخې د شنبې د ورځې تر سهار پورې نړۍ کې 422,819,000 او 640 تنه د کرونا په ناروغۍ اخته شوي او 15,840,000 او 540 تنه پر دغې ناروغۍ مړې شوي
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري
افغانستان کې طالبان په واکمنۍ او د تیر حکومت په ډنګېدو تر ټولو زیاته خوشحالي پاکستان کړی و خو د چارو ځینی کارپوهان وایي چې طالبان د پاکستان سره په ځینو مسلو باندې همغږي نه دي
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نیم کال تیرېدو وروسته د طالبانو سره د هغوی د تر ټولو لوی پلوي د پاکستان اړیکې سو واري تودې او سړې شوې دي د 15 اگست وروسته د استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید په منډه کابل ته ورسېدو او صدر اعظم عمران خان وویل چې طالبانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل خو لږه موده تیره نه وه چې د پاکستان طالب پلوه بیانونه بیا په اندېښنو او تورونو بدل شول دلته په امریکا کې یو څېړونکی عارف انصار په دې اړه وایي
د پاکستان او د افغان طالبان تعلقات چې دي اړیکې چې دي هغه ایوالف کېږي لګیا دي او خاص کر چې کوم سچویشن ټوله هم په دغه دی چې د یو ایس ویډرال وشو افغانستان نه او اوس هغه نه پس چې دي څنګه حالات جوړ شو او هغه پاره کې مخکې څه شکوکو کنسرنز او آی آی چې هغه اوس هغه څه وشو او که هغه څه نه کېږي
اسلام آباد د پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو په مرسته د یوې میاشتې د اوربند او خبرو پیلولو هرکلی وکړو خو بیا د طالبانو لخوا په لانجمنه ډیورین کرخه د پاکستان د لګولې شوي ازغن تار د لرې کولو دوه پیښو او په کورمه کې د پاکستانی طالبانو په حمله کې د 500 پاکستانی پوځیانو د وژلو وروسته کابل او اسلام آباد د پخوا په څیر داسې ویناوي وکړې چې اکثره مطبوعاتي مقالو کې د طالبانو لپاره د پاکستان نږدې 30 کلنې اړیکې د یو نوي بدلیدونکي چیلنج په توګه وښودلې شوې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی په دې اړه وایي
سرکاری سطح باندې خو نه مگر نو دا پرایویټلی خو دا خبرې اترې روانې دي چې اوس دا کوم ټي ټي پي عملیات کړی دا پاکستان باندې پاکستان امید دا و چې د طالبان د راتګ سره دا عملې به بند شي یا بالکل کم شي مگر داسې نه ښکاري او همدغه رنګه څو بلوڅان دي د هغوی هم حملې زیات شوي دي او د هغوی عملیات هم دلته به
پاکستان د طالبانو واکمنی تر اوسه په رسمي توګه منلې نه ده خو طالبانو ته په اسلام آباد کې د افغان سفارت چاري ورسپارلې دي د طالبانو لپاره په ملګرو ملتونو کې غږ پورته کړي. اسلام آباد کې د شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو غونډه وکړه. د طالبانو د خارجه چارو موقتی وزیر ملا امیر خان متکی په ګډون د نورو غړو ملمستیاوي وکړي او افغانستان ته هم د پاکستان د بهرنیو چارو او امنیتی شورا وزیر او مشیر کابل ته د ډیرو تمو سره لاړل راغلل. خو د پاکستان فوج او د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید اوس هم په پاکستان کې د حملو پلان کوونکې د ډیورین بلې غاړې ته ویني. د پاکستان سنا کې د دفاعي چارو د کمیټې مشر جنرال عبدالقیوم په دې اړه وایي،
اور طالبان په دې اړه موږ د طالبانو سره په تماس کې یو. په پاکستان کې په بریدونو باندې افغان طالبان افغان خود لیدې امن ته ډاډ راکړی چې زموږ سره به پوره مرسته کوي، خو طالبان خپل دا وخت لري رستونزو سره مخامخ دي.
افغان طالبانو د ډیورین پلان جمعنه کرخه د پاکستان سره خبري اترې کړي، خو د کرخي دواړو غاړو ته په ملیونو پښتنو ترمنځ د ازغن تار پر ضد هم ټویټس او بیانونه ورکړي. او د کورنو چارو وزیر شیخ رشید سنات په یو وینا کې ویلي چې افغان طالبانو ورته ویلي چې پاکستانی طالبانو ورسره په ګډه شل کاله جګړه کړې او د افغانستان په لرو سیمو کې به ورته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. ځینې امریکایي سیډونکي لکه په واشنگټن کې د ویلسن سنټر مایکل کوګلمن وای چې کېدای شي طالبان په داسې ډول ویناو ماندې په ځان د پاکستان ټاپا لری کول غواړي او زیاتوي چې د طالبانو او پاکستان اړیکې به ژوندۍ پاتې شي. شهناز نفیس، امریکا غږ، آشنا ټلویزیون.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د سمندري قوا په خوانه غړی مارک فری ریچ دوه کاله په بند کې ساتل شوی دی. فری ریچ سیول انجینر د یلونای له لومبورډ نه د افغانانو د ګټو لپاره د پرمختیایي پروژو په باره کې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره کار کړی دی. د مطبوعاتو د راپورټونو په قول دا د 2000 کال د جنوري په 1 نیټه برمته شوی و. فکر کېږي چې فری ریچ به طالبانو نیولې وي. د عدالت د پروګرام لپاره د بهرنیو چارو وزارت د اوسني حال پورې مربوط تر 5 میلیون ډالرو پورې د هغو معلوماتو لپاره جایزه ورکوي چې په نتیجه کې د فری ریچ زیږېدل پیدا کېدل معلوم او راستون شي. جمهور رئیس جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې وویل، د امریکایانو یا د کوم بې ګناه ملکي د حفاظت ګواښول همیشه د منلو وړ نه ده او برنته کول په خاصه توګه د بېرحمۍ او ډار یو اقدام دی. طالبان باید سمدستي مرګ خوشې کړي، مخکې له دې نه دا د مشروعیت لپاره د دې د لوړې ارزو د کومې پاملرنې او اندېښنې توقع به وکړي. دا د بحث وړ نه ده. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایز په یو وینا کې ټینګار وکړ، امریکا د طالبانو سره په هر یو ملاقات کې د مارک خزیه راپورته کړې ده او موږ څرګنده کړې ده طالبان چې مشروعیت غواړي ناممکن دی چې غور پر وشي. په داسې حال کې دوی د امریکا یو تابعه ارغمل ساتلی دی. نطاق پرایز وویل، د فری ریچ خوشی کول زمنګ د نه باس ورلد لومړیتوبونو مرکز دی. موږ د طالبانو مشرتابه ته د څرګند پیغام استولو ته دوام ورکوو. سمدستي او په محفوظ توګه مارک خوشی کړی او د برمته کولو دود رد کړی. جمهور رئیس بایدن مارک فری ریچ او نور امریکایان مخاطب کړل چې رغمل شوي دي یا په غلطه توګه خارج کې نیول شوی دی او د دوی کورنۍ او دوستان د دوی د نه موجودیت خپاسي زخمي. په دې پوهیږي زما اداره به تر هغې پورې کار کولو ته دوام ورکوي تر څو چې هر هغه امریکایي چې په غیر عادلانه توګه د دوی د دې په خلاف نیول شوی وي کور ته راغلی نه وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدر مون اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده.
موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.